السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به د ځوان فکر پروګرام خپور شي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره تکیده بخنی نړیوال سازمان ویلی طالبانو په ناقانونه توګه په دایکندی ولایت کې 14,000 غان وژلې دي طالبانو دغه راپور په کلک رد کړی د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې په رسمیت پیژندلې شرطونه لري مشبر خبرونه ده بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلی چې طالبانو په ناقانونه توګه په دایکندی ولایت کې 14,000 غان وژلې دي د یو تحقیق لمخې چې دغه سازمان ترسره کړی دی دغه قربانیان پخوانی سرتیری و چې له طالبانو سره یو ځای شوي وو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو پیغام کې له ازادي راډیو سره د بخنی نړیوال سازمان دغه راپور په کلکه رد کړ
ای راپور ما کلی رد میکنیم چې واقعا هیڅ رخ نداده
دا راپور په کلکه ردو هیڅ داسې یو کوم پیخه په کوم ځای کې نه ده شوی البته که کومه جنگی پوسټه یا د اربکیانو پوسټه و او په جنگ کې وژل شوی وي استثنا ده مګر که چیرته جنگ نه وي هیڅ داسې کومه پیخه نه لرو او چاته زیان نه دی رسیدلې طالبانو د اسد زمری میاشتې په درويشتمه چې د اگست 14 کې د دایکندی ولایت کنټرول په لاس کې واخیست د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکي حساب خلاص شوی دی شلو نه 15,000 په حدود کې دي نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوسټي د لارو ټولو ته ولېګو هغه وصول کی نو د هفته د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستای دی
حقانی ژمنه وکړه چې د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده یعنی د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي په همدغه مطبوعاتي کانفرنس کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی ویلي د اوس وخت لپاره به پاسپورتونه د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم چاپیږي تر دې مخکې ویل شوی و طالبان غواړي نوي پاسپورتونه د اسلامي امارت په نوم چاپ کړي د دې ترڅنګ خوستی ویلي د پاسپورت ریاست ټولې خزینه کارکونکي بیرته دندو ته ورغوښتل شوي دي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري ماکرون دغه څرګندونې له فرانسې انټر رادیو سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوې کړي نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې طالبانو مخته خودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل د ایدګا جماعت مخته یک شنبه ورځې د بمی چاودنی مسؤلیت و معنی تر هغه عملی څو ساعت وروسته طالبانو د کابل په خیرخانه کې د داعش ډلې د پټو غړو په یو مرکز د عملیاتو او د هغه د ویجاړولو خبر ورکړ داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویب سایټ اعماق ویلي د ایدګا جماعت مخته حمله چې 15 کسان په نتیجه کې وژل شول د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوې ده د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تر دې حمله وروسته ازادي راډیو ته ویلي دا پدایش پوری د تړلو کړیو کار ده دا پیخه داسې وخت وشو چې په جمعات کې د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه و او د فیسبوک اداري ویلي د دوی خدمات تر 6 ساعته پر چاوي وروسته په قسمي ډول بیرته آنلاین شول پرون ناوخته په میلیونونه کسان ونت وانیدل د فیسبوک د مسنجر واتس اپ او انستګرام له خدماتو ګټه واخلي واتس اپ او انستګرام هم د فیسبوک اړوند شبکې دي فیسبوک پرون ویل دا لا معلومه نه ده چې د دوی خدمات به په بشپړ ډول عادي حالت درګرځیدو لپاره څومره وخت ونیسي په کالیفورنیا کې دغه شرکت د دې پرچاوي لقبل لخبلو مشترکانو بخنه غوښته ده د داون ډیټیکټر په نوم د ویب سایټونو څارونکو ډلې دا پرچاوي تر ټولو لوی بللی ده. تر دې مخکې د معلوماتي ټکنالوژي د امنیتي کارپوهانو په حواله ویل شوی و چې ممکن په فیسبوک کې دننه ځینې تیروتنې د دې لامل شوی وي چې دغه لوی پرچاوي رامنځته شي. ځینو بیا آن د سبوتاژ د هڅو احتمال هم ورکړی و، خو فیسبوک تر دې دمه رسمن په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي چې څه د دې پیښې لامل شوی و. د فیسبوک داخلي سیستمونه هم چې د دې ادارې د خپلو کارکوونکو لخوا کارول کېدل لکاره لویدلی و چې په دې پرچاوي کې ونډه درلوده. فیسبوک لږ تر لږه د ورځې 2 میلیارده کسانو لخوا کارول کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدلته ختمیږي. تر لنډې دمې وروسته به ځوان فکر پروګرام پیل شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، ستړي مشي. زه له یاسادی ما تاسو د ځوان فکر پروګرام ته خرغلاست وایم. په نننی پروګرام کې په دې باس کې وچې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقنی ویلي چې د دې خبره د خونځي او د تیرو شلو کلونو لپاره غانو هیڅ تمن شي کېدی. خغلی حقنی مخکې هم د ماستری او نورو تحصیلي سندونو په تړاو جنجال پرون کې څرګندونې کړې وې او غواکې به ارزښتې بللې وي. د طالب چارواکو دا ډول څرګندونې څه پیغام لري، خصوصا ځوانانو ته چې تیر شل کاله زده کړې وکړې په پوهنتونونو ته لاړو د ښې راتلونکي لپاره زیار وګاله؟ ما په همدې تړاو وغوښتل د طالب چارواکو نظر واخلم چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مې غږولې دی.
اصل کې دلته ماته څومره څرګندېږي د وزیر صاحب خبر نو سم ناسم برداشت کیږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي. باید دې ته پیاوړتیا ورکړي، قوت ورکړي، او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر ده موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی له هغو نه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، دا په هغه پیمانه چې لازم وه دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوی کېدلی، د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوق برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد، کول شي د دې مرکې بشپړه بڼه تاسو د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واورئ. د نننی بحث لپاره مو میلمانه را بلل دي چې زیاتره ځوانان دي، د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش، همدارنګه د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډ جرګې مشر انجینر شیر احمد فیصی، او لیکوال او ټولنیز فعال سید سالار خادم. دوی مو میلمانه کړی دي. تاسو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې په پروګرام کې ګډون وکړئ. کول شي موږ ته په 0020212501 او 0020212401 اړیکه باندې زنګ ووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم واخلو. همدارنګه زموږ د سکایپ ادرس ته راډیو ټکه آزادي، همدارنګه د آزادي راډیو په فیسبوک باندې هم په دې اړه موږ پوسټ کړی. کولی شئ هلته هم خپل نظرونه راته کومنټ کړئ چې موږ به پروګرام کې ستاسو له نمونو سره یو ځای څرګند کړو چې ځینې کومنټونه شوي دي، هغه به د خبرونې په منځ کې موږ تاسو ته ووایو. اوس ورځم میلمنو ته، غواړم د میلمنو نظرونه واخلم. ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی را سره په اړیکه کې دی. فیضی صاحب، ستړي مشئ خبرونې ته.
سلامت سي، کور مو ودان، مننه.
غواړم لومړی ستاسو نظر واخلم چې ستاسو په نظر تاسو یو ځوان یې په افغانستان کې پاتې شوی یې زده کړې موکړې دي کار موکړې دي د طالب چارواکو دغه ډول څرګندونی خصوصا بیا د لوړو زده کړو د وزیر دغه ډول څرګندونی ستاسو لپاره په څه معنی دي ستاسو لپاره څه پیغام لري
په دغه اړه دا خو یو څرګند حقیقت ځکه تعلیم او تحصیل د علم حصول ترلاسه کول په همدغه برخه کې هلې ځلې کول دا د پروردګار عالم امر او د پیغمبر علیه السلام لارښوونه او د اوسني عصر غوښتنه همدغه ده چې باید ځوان نسل یا ځوان فکرونه د ټولنې د پرمختګ د ټولنې د پیشرفت لپاره د انسانانو د هغه معیاري ژوند د چوکاټ د جوړولو لپاره باید دوی د دینی او عصري علومو څخه برخمن وي نو په دغه اړه هر ځوان ته هر فکر ته او هر کس ته ضرور دی چې په هر هرڅه کې هغه که ټولنیز وي هغه که تخصصي وي هغه که مسلکي هغه که صحي په هر برخه کې هغه که دینی او مذهبي نو په ټولنه کې د اوسنی وضعیت په کتو سره نه په هر بوت کې په هر چوکاټ کې په هر برخه کې دا د موږ غوښتنه نه بلکې د عصر او د وخت او د زمان غوښتنه همدغه ده چې باید په مختلفو برخو کې ځوانان نو ته زمينه سازي وشي او همدغه ځوانان د ژوند یا د زمان د پرمختللو امکاناتو نه خصوصا په تعلیمي او تحصیلي برخه کې دوی باید ورنه مستفید شي
فایزي صاحب لکه د لوړو زده کړو دغه اوسنی سرپرست وزیر چې ویلي چې هغه زده کوونکي یا محصلین چې په تیر کې افغانستان کې فارغ شوي دي موږ ترې تمه نشو کولای چې باغوی د کار باور وکړو فکر کوي دا د افغان ځوانانو لپاره څه پیغام درلودلی شي اوس ځوانان د دې تمه لري چې په اداراتو کې کار وکړي مختلف شي ستاله لپاره من هیز د یو ځوان دا څه پیغام درلودلی شي
ما مخ یادونه وکړم او چې دا د امر ده موږ سره کم ته چې په انساني ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې موږ ژوند کوو موږ د پروردګار عالم د امر نه په هیڅ صورت سرکشي نه شکرای ځکه د هم بیا تر څنګه کې د پیغمبر علی صلوات و سلام سپارښتنه ده او همدارنګه د عصر غوښتنه ده نو فکر کوم چې په دغه برخه کې د لوړ زده کړو وزیر صاحب او او دغه کومه سرګندونه چې کړي دا د ځوانو فکرونو یا د هغه استعدادونو چې موږ په دغه تیر کلنه شل کلنه دوره کې د افغانستان په مختلفو برخو کې په ډیرو سختو شرایطو کې د همدغه ځوانانو همدغه کډرونه د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره دوی مواجه وو اما په دغه تکلیفونو او دغه ستونزو او دغه مشکلاتو ټول وګاللې او په دغه معیاري ځانونه برابر کړ چې موږ نه د افغانستان په سطحه بلکه باید موږ د نړۍ سره رقابت وکړو او فکر کوم چې د امارات اسلامي په ټولو اصول کې په ټولو برخو کې د تعلیم او تحصیل په دغه برخه کې باندې ممانعت نه او دا باید شخصي نظر وي نو په اصول کې د امارات په اصول کې د امارات په اساس نامو کې د امارات په هغه فکری مکتب کې به هم داني دغه شلکانه دوره
کې خغله حقانی د لوړ زده کړو وزیر ته تاسو فکر کول شي چې په دغه یو موخيب کې شخصي نظر څرګند کړي او هغه به د طالبانو په هغه عمومي طرح باندې تاثیر ونش کولای
احيانا اصل په صلا احيانا کچره د امارات د ادرس نه حقانی صاحب دارکم تسرګندونه کوي د امارات د مسولینو نه او د امارات د رهبرینو هم غوښتنه دغه ده چې په دغه وختو کې سره لدی چې موږ د افغانستان ځوانان د ډول ډول ستونزو او مشکلات سره مواجه کړه دارکم ته سرګندونه را سرګند شي یا دارکم ته نظریات په ټولنه کې خپور شي سره لدی چې موږ د همداوس د اقتصادي ځوانان مو د اقتصادي ستونزو سره مواجه دي همداوس ځوانان د پرار په حالات کې دي همدا اوس ځوانانو د فکری مشکلاتو سره مواجه دي همدا اوس موږ تقریبا په افغانستان کې د سلورو میلیونو په شاوخوا کې موږ او تاسو معتادین لرو نو کچیر دار کم تسرګندونه کیږي نه په علمی برخه کې په سیاسي برخه کې په اقتصادي برخه کې په ټو په نورو بودو کې د ځوانانو خصوصا د هغه کسانو چې په دغه برخه کې زحمتونه ایستلي مستقیما تاثیرګذاري لري نو دا سره لدې چې تاثیر گذاري و بلکې یو ټکر سره به واقع شي، ځکه چې هغه ځوانان چې په همدغه برخه کې تکلیفونه ایستلي هغه به مایوس شي، نا امید شي. موږ همدا اوس کله ناکله چې د همدغه ځوانان مو چې په موتاد شوي دي، د دوی سره کله ناکله چې سړی کینی د یو ځوان په صفت د دوی د زړونو دردونه چې اوري، همدغه د دوی د بیکاری د بیروزګارۍ نتیجه وه چې دغه مهلک مرض ته دوی متوجه شوي دي یا په هغه طرف ته دوی سوق شوي دي. هغه ځوانان چې تر ماستري او دکترا پورې دوی د علم په ګاړو باندې دوی سنبال وو، زمینه سازی نه ده ورته شوي، مایوسه شوي دي، بلکې بیا د همدغه مایوسیا له امله دوی منحرف شوي دي د اصلي لارې نه. نو د وزیر صاحب د مرض مسؤولو کتنه هم غوښتنه دغه ده چې باید دا رقم ته د دغه په دغه ډول سره دا رقم سرګردونه مخه ونیول شي، تر څو پورې داسې نه وي چې موږ ځوانان د یو انساني بحران سره مواجه نشي.
مننه فیضي صاحب، ستاسو نظر به وروسته مخلو را سره به اوسئ. ورزم ښاغلی صد سالار خادم ته، خادم صاحب تاسو هم ستړي مشرۍ خپرونې ته
ډېره مننه. تاسو د مشرۍ کور مو ودان.
ما د فیضي صاحب خبرې واخیستلې، دوی په یو ډول د دې تایید وکړو چې اسلامي د دوی په خبره د اسلامي امارات یا د طالبانو حکومت په ټوله کې د زده کړو مخالف نه دی، او دغه خبره د وزیر صاحب ممکن دوی ول چې شخصي نظری وسی. که څه ما د مجاهد خبرې واخیستلې، هغوی ول چې تحریف شوی دی، خو په یو ډول دوی دا تایید وکړو چې تیر شل کلونه اشغال او هغه زده کوونکي محصلین چې فارغ شوي دي د اشغال تر سیوري لاندې فارغ شوي، او حتما په دوی ویم تاثیر وسی. ستاسو لپاره د وزیر صاحب دا خبرې په څه معنی دي؟ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ د یو ځوان په حیث هغه چې مو په افغانستان کې زده کړې کړې دي.
ډېر مننه صاحب، سلام تاسو ته، د وزیر له ټولو اوریدونکو ته. وګورئ، موږ باید بحثونه دې لپاره ونکړو چې نور بحثونه ترې وزېږي او پیدا شي. بحثونه عموما باید د بحثونو د مسایلو د حل لپاره وشي، او حل په دې نه کېږي چې مونږ یوازې ځان تر بس. په حقوقي او فقهي اصطلاح کې مونږ فقر لپاره یو تعریف لرو چې فقر هغه حالت ته ویل کېږي چې یو شخص پکې مشخص مادي عید او د ژوند اساسي ضرورتونه لکه غذا، تعلیم او صحت ونه لري. اوس په دنیا سره کې تر ټولو مهم بحث د تعلیم دی. دا د افغانانو یو اساسي ضرورت دی، او په دې کې د دې ضرورت د پوره کولو لپاره باید ډول ډول میکانیزمونه کار واخیستل شي. پولی کی د غستبان سرور د سرور د کلیپ د وزیر صاحب چې دی کیرته حکومت تاسو ته درې کی ګوا کې دا خبره چې دی د دې معنی لري چې په خوا په تیر دوه سیزو کې د خلکو از هم د دوشي چې طالب ورته یو تروریست او یو بد انسان معرفي کړي. یا پولی کې چې فکری جګړه رامنځته شو و چې دغه په طرف کې موږ د دې خلکو په ځان کې یو بل تصویر لرو. دا خبرې په خپل ذات کې سمې دي. د دې کې شک نشته چې په دوه تیر لسیزو کې باتمن د دې کمپاین نه کېدل چې ځکه په جګړو کې حلوا نه ویشل کېږي. جګړو کې اتمن هر جهت تلاش کوي چې اذهان جوړ کړي په خپله ګټه باندې. نو په لحاظ کې د وزیر صاحب د خبرو معنا دایي چې د تیرو تعلیمي بنسټونو رغون په کار دی، د هغوی تنویر په کار دی، او د دې لپاره حل لاره دا ده چې باید یو لړ اصلاحات رامنځته شي. ولی د الفاظو د حرمت ډیر مهم دی چې باید د دې یو ډول موقف نه د یو ډول درس نه باید د ادبیات ډیر سم وکارول شي. وړاندې د ملګری ویل چې دا شخصي نظر دی، اصلا دا د موضوع د صحت سره په ټکر کې ده چې موږ دا شخصي نظر ګرو. دا اصلا د دې یو ډول درس نه، د یو ډول موقف نه دا اوس څرګندوري. دا پوره پوره رسمي درس دی، دا پوره پوره رسمي خبرې دي. ما لپاره دا پیغام دوه حالت لري. مال پر خپل ځان کې پیغام ته حرز دادی. لمړی حالت دا دی چې که ممکن د وزیر صاحب د خبرو معنا دا دی چې موږ باید ټول عمر مدرسې وای، او د مدرسې لپاره باید د اکونومیک کې درسې، ځکه چې دوی خپل په دې قانوني دي چې بار بار دوی د حکومت د خلکو نه وغوښتل چې موږ وزي استعدادونه یاد کړ. دوی په افغانستان کې د غشل کالو کې کوم زده کړې وکړي، د خلکو دوی خپل استعدادونه یې د حکومت له بیلابیلو چینلونو څخه دوی ته وویل شو چې تاسو استعدادونه استئ، کدرونه استئ، د هېواد څخه مو وزي، موږ درته اړتیا لرو، موږ سره په ګډه د حکومت په سټرکچر کې کار وکړو تر څو خدمات ارزه کړو. نو اوس څنګه وزیر صاحب په خپلو خبرو کې په خپل ځان باندې په شکل د اشکالو تمسخر کوي؟ دا په خپل ذات کې مال لپاره لومړی حالت کې یو بده یو خوشنون کی دیو یو دیو اندخنی خبره ده دوهم اپشن دی اساس چې کچې ته وزیر سره مو خدای چی په طالب بنسټ بنسټونو کې باید سمونتیاوی اصلاحات راشي نو دا یو خیر باندې مثلا مفتیر کی د خوندوی او په عرصه کې ډېر مشکلات لرل هغه مشکلات دومره زیات دي چې ممکن زموږ استاد د خبرونې حجم وانخلي ولیک دا د اصلاحاتو خبره کیږي درست خو که فکري اپشن کې تاسو ویل کی ځکه اساس چې موږ باید د مدرسې الیبیتی او د نړیوالتوب سپی دا به سره ګډې کړو د څنګه چې موږ یوازې په مدرسه کې پاتې شو نړیوالتوب هیر کړو ځکه دغه ځوانان چې ماسترین وکړي ډاکټرا وکړي د نړۍ سره بلد شو د ټکنالوژۍ سره بلد شو نو تاسو وګورئ زما ملګری کیسه کوله وې طالبانو په وخت کې د افغانانو په وخت کې طالبانو څنګه چې موږ خونځو نو هلته اتل لسکالې خونځې یوازې ابتدایي پاتې شو یعنی فرقل متوسطه لرلو خصوصا که د وزیر څه مونږ خدای چې دلته یوازې کومځي ابتدایي پاتې شي او متوسطه پاتې شي او به یې علي ذکر نه کونټرول نه ورکته کې کیږي نو دا په خپل ذات کې د وطن لپاره خبر نه دی د ملت لپاره خبر نه دی او دا حکومت خپل ځان په خپل غم اخته کی نو زه فکر کوم چې یو ډول اندېښمنون کې موضوع ده خو حل نه راځي چې د ترګندونې بار بار شي اوس مجاهد سویل چې دا خبرې ناسمې تعبیر شوې دي یا تحریف شوې دي په دې څلور دقیقې کلیپ کې نورې کومې خبرې باید څه ډول وشي خو دا خبرې هم د فکري لکه وزیر چې څنګه کړي دي هدف دا دی چې د تحریف موضوع په تربیل پورې موجود نه وي خو د وزیر څه هدف نه دا دی خبرې هم دا ده کیسه هم دا ده منظور هم دا ده چې د وطن ته ویل تیر کې هم دا خبرې وشولې چې ماسټران او ډاکټران چې دي دا اصلا د دې وطن په ګټه دی دا په دغه نوکې اصلا د مدرسې څنګه کتابو نور نوم چې چاولې دا علي خلک د حکومت دغه ماشين داخله خچاله ولې شي نو ته څنګه کوم پټه شي او ساتي مقطه کې دا د خبرې نور هم ویری دی نور هم اندښنې دي دا او ملګری خبره بل مو کړل ته وایي چې موږ نه لاندې ملاحظه لرمو چې حکومت په دغه وخت باید د خبرې ونی کی نه دا وخت نه پر اتنې کې باید د خبرې ونی کی زه خو دې چې په دا وخت دا خبرې ونی کی پراتین کې وي چې که په تیر ډول چې څه کوم ذکر کړی دی زه کوم کو دوی نه مده خدمت کوم کې شي نو ته زه خو ته مکه شي
ډیر مننه روس ته وتاش ته وخت در کو پدې مو موغه کې ګو چې طالبان دغه خبرې کوي اتمن دوی حکومت تر حوالې هغه طرحې په تړاو ستاسو نظر بو اخلو چې ستاسو په نظر څه داسې ارتیا ده چې دوی باید رامنست کې او پتیر کې نه و ورزم تلاش صاحب را سره په تماس کې دی دا غوي نظر هم اخلم تلاش صاحب ستړي مشي
دنو یو مهربانه خدای کو سپیشل نام سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د ټولو افغانانو د ورځ په خیر وي
ډیر مننه تاسو مخراغ لې ما فکر کوم تاسو اړیکې کې کوم ستونزه و د دوه ملمنو نظر ما واخیسته د لوړو زده کړو وزیر خبري ما دواړو ملمنو نو پوښتل چې دا به د ځوانانو او د افغان هغه ځوانانو لپاره چې هغه زده کړی کړي په هانتونې لوسه ماستری کړي دا او کاری کړي دا غوی لپاره په څه معنا اوسي ستاسو د پونتون یو استاد یې ستاسو لپاره د خبري په څه معنا دی فکر کوي په تیر کې داسې کوم ستونزه و چې وزیر سه بار بار دغه د ځوانانو په زده کړو باندې نیوکه کوي هغه
زه فکر کوم چې د لوړو زده کړو وزیر ته متاسفانه ديني احساساتي خبرې د دینو همکارانو لخوا نه بشاد ورته دکتیسي او یا به قصدي ډول وروښو دل شي ګوري دا چې خبرې د ديني او عصري علوم ترمنځ لوی واټن رامنځته کوي دا چې خبرې د شپږ دیرشو ملیونو افغانانو چې په مختلفو ارسو کې زده کړې کړې دي یو تضاد رامنځته کوي یو درد رامنځته کوي یو جداوالی رامنځته کوي او داسې متضادې مفکورې پیدا کوي چې متاسفانه بیا په راتلونکو کلونو کلونو کې موږ نه په نصاب کې نه په کریډیټ سیستم کې نه په عمومي سیستم کې نه په عمومي افکارو کې نه په اجتماعي افکار کې او نه په علمي افکار کې بیا د متوان د مدیریت څخه وځو او بیا نشو مدیریت کولای چې ولو یا معادله برامنځ شي ګوري دا دی و مسلمان دی و افغان دی و پښتون په صفت منو چې ټول عصري زده کړې د قران او د شریعت پر وړاندې تر سره شي او تر سره کیږي او دا ثابت شوی اما هر مسلک، هر رشته، هر څانګه او هر تخصص ځانته ځانګړتیاوي، اصول، معیارونه، فکرونه، استعدادونه او وړتیاوي لري چې په دې کې بیا نور عصري علوم، دینی علوم او همدارنګه ټکنالوژیکي علوم، پرمختللي علوم، طبي علوم، هر یو ځانته مختلف فکر کوم چې تعلیمی او تحصیلي نصابونه ورته جوړ شوي دي او بل اخره د افغانستان په جغرافیه کې د تطبیق وړ دي. غواړم چې و ډیر شن نمونه دی و اسلامي او اساسي هواد چې اندونیزیا ده او ما هم حالته د خپل ماموریت په دوره کې سفر کړی ده او لیدلې مې ده. هغه موډل تاسو ته محترم میلمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او لدینا ان شاء الله یو ښه الهام اخیستل کیږي. تاسو ګورئ د اندونیزیا په هیواد کې چې مطلق المنان یو اسلامي هیواد ده او ټول نړۍ په رسمیت پیژندل دی، بهتريني اسلامي اړیکې لري، مطلق استقلالیت فکری او فزیکی لري او همدارنګه کال تر بل کال د پرمختګ په لور روان ده. د دوی اساسي تحصیلي موډلونه تاسو وګورئ چې هر څه د تعریف شوی دي او محدود مدي. دویم، فوق العاده تحصیلي ازادي او اکاډمیک فضا په یوه کې ځای کې حاکمه ده. دریم، اساسي قانون مطلق د شریعت او د اسلام څخه راخستل شوی ده. څلورم، البته اکاډمیک خلکو ته مختلف معیارونه موجود دي، هر چا چې هر معیار پوره کوي کولی شي چې په اکاډمیک جامعه کې خپل هوادوالو ته البته خدمت وکړي. تاسو ګورئ په دې شلو کالونو کې آیا د اندونیزیا د هواد څخه تاسو کوم یو منفي راپور درلودای؟ ما خو څه تحقیقات کړی دي په ټولنیزو په اقتصادي چارو کې د اندونیزیا د هواد نه، ما تر اوسه په شلو کالو کې چې کار مې کړی او مقاله مو لیکلې دي، تحقیقات مو کړې دي، داسې یو منفي محق گزارش یا څه معنی دي ترلاسه کړي چې په دې باندې په کلکه توګه نیوکه شوی وي چې یا خدای نه خواسته افراطي فکر تربیه کوي او یا مثلا ازادي فکر تربیه کوي یا کپیټالیزم فکر تربیه کوي یا کمونیزم فکر تربیه کوي یا د شرق بلاک فکر تربیه کوي یا د غرب بلاک پلویانه فکر تربیه کوي. دا په دا معنا چې البته د شریعت او د اسلام په چوکاټ کې چې حقيقي یو واقعي تعریف ده، دغه تعریف کې هم خلکو ته ازادي ورکړل شوی ده او هم خلکو ته محدودیتونه، صلاحیتونه او مسؤلیتونه ورتقسیم شوی دي او هیڅ کله چارواکي په دې باندې نیوکه نه کوي چې دا طبقه له دې طبقې برتریت لري، هغه طبقه له دې طبقې نه په دې د موارد برتریت لري. در حال کې چې اسلام یو بل مضمون په اړه، یو مسلک او بل رشتې په مسلک په اړه او د یو رشتې د بل رشتې په اړه کوم برتریت د فکر کوم چې نه ده شوډلای، ټولې اړینې ګڼلې دي، مهمې ګڼلې دي او په افغانستان په جغرافیه کې، د نړۍ په جغرافیه کې د تطبیق وړ ګڼلې دي. کچیرته دا علوم نه وای، کچیرته دا مسلک نه وای، کچیرته دا پوها نه وای، کچیرته دا تخصص نه وای، آیا دا توازن د دې نړۍ په چې وسمه یو تاسو مختص ژوند کې کو دا به حفظوي؟ آیا د دې توازن به حفظوي چې حقوق او عدالت تامین شي؟ آیا د ازادي او فکری ازادي عدالت به تامین شوی؟ آیا د مدنیت او د پرمختګ عدالت به تامین شوی؟ آیا دا روابط، دا ارتباط، دا شریعت او دا دین دا به عدالت به تامین شوی؟ هرگز ناممکنه. نو زه فکر کوم چې یوازې کې چې راسو دیني احساساتي خبرې وکړو او مختلف علمي طبقات په افغانستان کې جوړ کړو، شبه دا وي چې اول خپل خطوط او پالیسي تعریف کړو چې د افغانستان د اسلامي امارت پالیسي په اکاډمیکو نهادونو کې څه ده، مختلفې شمارې ورکړو. اول، دوم، دریم، څلورم. اول، اساسي او تخصصي مضمونونه. دویم، فرعي مضمونونه. دریم، لازمي مضمونونه. په دوه دریو کټګوري مضمونانو کې باید موږ خپل پالیسي واضح کړو. کوم مضمون دی؟
تلاسه تاسو مخبر ځان سره امده خبره وساتې زب تاسو نظر ورورست واخلم ځکه ز دې خبرې تر اعظم چې پتیر کې جګړه وه حتمن د افغانستان په نصاب باندې په سیستم باندې تاثیر درلود ستونزې به اوسي دا چې طالبان کوم نوې طرح لري د زده کړو د سیستم د خوالي لپاره یا د اصلاحاتو لپاره دا به ورورست تاسو واخلم ملمنو ته ورورست اعظم یو یادونه کوم نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیوال ورسه دا ورځ یونسکو په 1968 میلادي کال کې د ښوونکو د حقونو او مسؤلیتونو د روښانه کولو په هدف اعلان کړی و. اوس هم په افغانستان کې د یو شمیر خزینه ښوونکو او زده کوونکو پیغامونو ته غوږ نیسو.
یک معلم که هم خانه بدوش است و هم مسئولیت ایاشه فامیل خود داره، اگر او در خانه بشینه مثل معلم هر خانم دیگه که به شکل از دمی پرابلم هست، اگر اونا در خانه بشینن آینده خودشان و اولادشان کجا میشه چی میشه و اونا به طبعا دیگه به فشار رو میرن. اگر طالب میخوان که حکومتشان دوامدار باشه و جامعه ملل به رسمیت بشناسیشان، در قدم اول باید که مطابق شریعت اجازه تحصیل برای دختر خانم ها داده شد و همچنان اجازه کار بر خانم ها بیرون از منزل داده شد.
بعد از اینکه طالب آمد ما را اجازه نداد تا به مکتب بریم، آینده ما نامعلوم است که ما به کجا میریم. من آرزو داشتم که یک دکتر خوب شوم تا به مردم، کشور، فامیل و جامعه کار کنم. حال آینده ما نامعلوم است. من این تقاضا را دارم که باید دخترها را بانند تا به مکتب برن و معلمان را بانند تا که به مکتب برن و دخترها را درس بتن و دکترها را بان که برن به شفاخانه، چرا که اگه اونا نرن یک خانم مریض شوه پیش کی بره؟
سکل په افغانستان کې د خون کورس په داسې حال کې راځي چې طالبانو ل شپږم ټولګي پورته نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او خونکو ته یې د وظیفو اجازه نه ده ورکړې چې دوی لاړ شي او خپله هغه مقدس دنده پر مخ یوسي. تاسو د یوې ښوونکې او زده کوونکې خبرې واورېدې چې د یوې نجلۍ لپاره یا د یوې میرمنې لپاره زده کړه کول او زده کړه ورکول څومره مهمه اړتیا ده. بیا هم راځم میلمنو ته ورځم فیضی صاحب ته. فیضی صاحب، تاسو د خادم صاحب او طلعت صاحب خبرې واورېدې. دوی ډیر فوکس د خبرو په دې و چې یوازې مدرسه ویل کفایت نه کوي او عصري زده کړې د ټولنې او د اوسني افغانستان اړتیا ده چې باید ترسره شي. که طالبان ستاسو په نظر د عصري زده کړو مخالفت ونه کړي او غواړي چې عصري زده کړې له دیني زده کړو سره یو ځای پر مخ لاړ شي، دوی ستاسو په نظر کومه داسې طرحه لري چې هغه وړاندې کړي او د افغانستان په اوسني نصاب یا په سیستم کې اصلاحات رامنځته کړي؟ ظاهرا خو دوی کومه طرحه نه ده وړاندې کړې، یوازې خبرې کوي او انتقاد کوي.
مننه، مخکې یادونه وشوه ځکه دا یوه خبره بیا تکراروم. دا اوس په ټولنه کې په هر بوت کې په هر برخه کې هرې برخې ته اړتیا وي، هغه که دینی علوم او یا که عصري علوم وي. نو د ده ترڅنګ په اوسني حالاتو کې د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د ځوانو نسلونو نه، بلکې د نړۍ غوښتنه همدغه ده چې په هرو برخو کې موږ او تاسې باید په فکري لحاظ د نړۍ سره په هماغه موثرو کړنو سره په هماغه موثرو برخو کې موږ باید د نړۍ سره په رقابت کې واقع وو. نو په دې کې د طالبانو اسلامي امارت تر اوسه پورې د لوړو زده کړو وزارت یا د نورو تعلیمي او تحصیلي برخې لپاره دوی پټاګه کړې نه ده چې موږ په کوم میکانیزم سره یا د عالي تحصیلات د عصري علوم لپاره په کوم معیار سره په کومه پالیسی سره موږ باید مخکې لاړ شو. نو
خبر همدغه ده،
مخکې نه ایتل پالیسی روښانه شي، دوی پالیسی روښانه شي تر څو پرې د افغانستان خلکو ته معلومات وشي چې په هغه مسیر سره دوی ځانونه عیار کړي. او فکر کوم چې دوی به هم د عصري علوم سره په ټکر کې یا د دینی علوم عصري علوم په ټکر کې نه سره وخت کوي.
یعنی تاسو وای اول دوی به طرح وړاندې کی؟ تاسو وای چاول باید دوی تر هوړان دي کی دا وازی کی چې د کوم څه مخالف دی او کوم څه غواړي پرمختګ ورکی لاغي ورسته باید دغه خبري وکم. تاسو وای
بله دقیقا زکه چې ترسو پورې چې طرح نه مشخص شوی مسیر نه مشخص پلان او پالیسی خلکو ته مشخص شوی نه موږ او تاسو شاید په مبهم حالت کې واقع یو. اوسنی په دغه شل کلنه دوره کې دا موږ منو چې افکار د هر حاکم تر تاثیر لاندې وي نو هغه د افکار هغه سیاسي برخه موږ یو طرف ته کچیر واقع شو او کچیر په دغه تعلیمي او تحصیلي برخه کې موږ او تاسو د بل بونه یا د بل زاوینه ورته متوجه شو د افغانستان په خصوصا په همدغه په نصاب کې احیانا کدی اسلامی امارات ځینې ملاحظات وي یا شتون ولري هماغه باید ترمیم شي اصلاح شي خپل ملاحظات باید شریک شي اما دا به په دغه معنا نه یي چې موږ په مطلق ډول سره دا کوم کسان چې په دغه علمي لباس باندې په دغه شل کلنه دوره باندې دوی ملبس شوي دا موږ تاسې عباس وبولو. یعنی دا حدیث شریف دی چې هر عباس حرام دی نو یعنی دغه خلک چې په دغه شل کلنه دوره کې دوی په همدغه مقدسه لاره کې دوی مصروف شوي وو ستړیا یې ګاللې زحمتونه یې ګاللې دوی په عباسیاتو کې مصروف وو نو فکر کوم چې همدغه کیسې همدغه مسایل موږ د لا ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مواجه کی.
ډېره مننه خادم صاحب. غواړم ستاسو نظر هم واخلم چې لکه طلال صاحب چې یادونه وکړله په بخنی فیضی صاحب یادونه وکړله چې کله چې طالبان خپل حکومت طرح د اصلاح لپاره یا د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره ونه لري نو په تیر نصاب یا په تیر سیستم باندې ډېره نیوکه ونه کی. ستاسو په نظر طالبان به داسې حکومت طرح ولري چې اصلاحات رامنځته کړي؟
فزیکر ډیر څه وغوښتل کورې ودان مسکار چې کله موږ سره د اصلاح لپاره تر همې باید د نیوکو لړۍ زموږ کمزوري یا باید چپ خپل بهتره ده کنه اصل بحث دا دی چې په کار په داو چې دوی دغه شته معلومانو معاشات ورکړی دی همدارنګه د همدغه جوړ نصاب د همدغه روغ نصاب چې په ډېر زیات عصري دی دې باندې باید کار کړی دی په همدې کې باید اصلاحات راوستی دی دغه کوم چې د ډیر مشخص طرحې شتون د سره ممکن نه وي ځکه د دې یو ځای په طرفه باندې کار کوي او حکومت د ځای باندې خبره کوي هغه د جنو د حرکتونو د بیتونو د بلوالي خبره چې پونتون په کچه اندرنګ یو خوندې ته کوي کومه طرحه مناسب جوړ دي تر څو خبرې ته منلو وړي په نوې پر دې په ولایتونو کې په خوندې کې ځینې مضامین د نصاب نه د دې کېدو خبره کوي مثلا نو په تیر نظام کې د دې مضامین لرل یو د هرڅې په نوم باندې یو د هنر په نوم باندې یو د هیواد پالنې په نوم باندې په ډېرې د معرفت پر اساس کې په دې باندې کار روان دي چې دغه د هرڅې هنر او د هیواد پالنې مزامین اصلا د نصاب نه لري شي نو دغه څه کله چې د هنر او د هرڅې له کېږي او دغه پر اسلامیات راځي فکر کوم چې دوی په طرح باندې کار کوي نو هغه طرح باندې چې تر دې د پوری په نصاب کې د اسلامیات برخه غوښنه کوي مثلا د اسلامي
خادم صاحب لدې وړاندې په نصاب کې په درسي نصاب د خوندزي او کلوته اسلامي مزامین و فکر کوي کا دوی د هیواد پالنې دوی د هنر یا د فرهنګ دغه مزامین ک دوی لري کوي دا په خپل کوم پیغام ورکي هیواد پالنه خو یو ملي مسله ده او بیا د یو چا د فکر مسله ده دا کلری کوي دا په خپل د دې معنی نه ورکي چې دوی یو ډول سانسوري رامنځته کوي یا په زور په یو چا هغه کوي مثلا یو څوک اړکی چې بعد ډیر دینی علوم ته مخ کړی.
بل زه موافق یم. ما وړاندې په پرمړی سیشن کې ویل چې دا د نړیوالتوب سپی هم دی کوي چې موږ یوازې باید په درې مدارس متکل شو هغه زموږ لومړی وجیبه ده چې باید دیني مسایلو کې موږ باید پوهه ولرو. زما بحث هم دا دی اړتیا نشته چې هېوادپالنه لري ځکه دا هېواد د طالب هم دی او د پخواني حکومت هم زما اوس کام دی. خبر داره چې هېوادپالنه مضمون باید لازمي شي پولیټیکا هدف دا دی چې دا د اوخذ فکر کوم چې دوی د اماراتو یو ستراتیژي ممدار چې په هر برخه کې باید اسلامیات به شي ډیر کار وشي نو هلته چې کله اراده موجوده وي د چانو هغه خپله د اسلامیاتو سره په تعامل کې واقع کیږي. نو فکر کوم چې په تېرو دوه لسیزو کې په هر کور کې کنه په هر دوین او په هر دریم کور کې یو حافظ د قران او خلکو ترجمه کوي خلکو تفسیر د قران کریم کوي نو ارتیا نشته چې په خوندوي کې د اسلامیت برخه لدی هم ډیر شي ځکه چې موږ دوه ډول اسلامیت کولر تفسیر هم موږ لرلو په عین وخت کې د اسلامیت د اصول یو کتاب هم موجود شي هغه کې ډیر مثلا بس کېږي زما هدف دا دی چې کاش د طالب رهبری چې طالب حکومت په دې وتوانی کې چې موږ ته ونه تشخیص کړي دلته ما وړاندې ویل چې هغه اساسي اړتیاوې لري چې یو غذا ده یو تعلیم دی اوس د دې لپاره چې دلته د غذا بحث له منځه تللی دی یوازې ټول اتفاق او تعلیم شوی ده بل موږ او ملت ته په یو شدید زیات خوابدي کېږو همدارنګه ورخطا کېږو هغه داسې چې تر ډېره بریده پورې له یو ادرس نه ډېرې خبرې کېږي اوس هېڅ موږ د اقتصاد وزارت نه یوه خبره هم وانه ورېده ټولې خبرې په لوړو زده کړو وزارت نه کېږي او هغه موږ د نقیص هغه خفه کوونکي هغه اندېښنه پارونکي زما امید دا دی چې کاش دوی سره اوس نه لاس په کار شي یا خو د وزیر د مدیرانو په شورا کې تر بریده پورې دغه مسایلو ته مخته کې وویل شي چې دوی مسایل واټن واخلي دغه ډول تصامیم موږ باید کار پرې وکړو چې خوندي شروع شي خاصه موږ جدي او حتمي اړتیا ده چې لري چې خوندي شروع شي د جنجونو شروع شي د لکانو شروع شي د استادانو معاشات شروع شي د دولتي پونتونو شروع شي اړتیا ده چې نشته چې په دې باندې خبرې وکړو په دې باندې کیسې وکړو چې څنګه موږ
یعنی ستاسو په خبره چې طالب چارواکو خپل لومړیتوبونه هیر کړي
انته په کلیبري د هرکړي د ګورځني وخت باید خبرې ستنې شي کله چې موږ د وطن خبره کوو بیا د قرباني ته باید حاضر شو طالب کامل معنا په دغه یو مشته سبان یو مشتي د موږ د تشخیص هیڅ نه دی کړی
ډیر مننه
چې دغه درس او دنه پر خره
ډیر مننه ستاسو نظر به ورسته مخلمه تلاسب ته ورزم د غوې لن نظر اخلم لاغي ورسته اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو کولای شي اړیکه را سره ونیسي او په همدې تړاو را سره خپل نظر شریکي دا چې اوریدونکو څه غواړي د دوی په نظر په تیر کې داسې کومه سونه و چې طالب چارواکي بار بار پرې نیوکه کوي طالب چارواکي به کومه د اصلاح یا د پرمختګ کومه طرح ولري و بینه لري اوریدونکو دغه نظریات اخلم اوس تلاسې په ورزم تلاسې تاسو مراته کولای شي په همدغه تړاو وغږیږي زما پوښتنه له تاسو امداد چې طالب چارواکي به کومه خاصه طرح ولري د نصاب د پرمختګ یا د سیستم د اصلاح لپاره
شاغلی زه فکر کوم چې دیو سر دیو استاد په صفات چې په کریډیټیشن د نصاب کې کار کړای دا او یو چې دا کتابونه مو ترجمه کړی دي او یو چې دا کتابونه مو تدوین کړی یا ایډیټ کړی دي او نسبتا یو اندازا تجربه هم کلرمه ګوري نصاب سازی د څه ساده کار نه ده او هر څوک د دې ظرفیت هم نه لري چې نصاب جوړ کړي نصاب هر مضمون چې ته تغیروي شپږ بود لري شپږ زاوی لري اول تطبیقي جنبه دویم د مؤثریت زاویه یا جنبه دریم څومره مالی بار لري مالی مصرف لري څلورم آیا د استعدادونو د توانمندی ورده کنه ده شپږم پنځم وبخښي آیا دا د افغانستان د راتلونکو نسل د راتلونکو نظام او د شریعت او د دین سره څومره په ټکر کې ده شپږم زاویه آیا دا مضمون چې جوړیږي تالیف کوونکی د هغه بیکګراوند او د دغه د مضمون نه الهام او د دې رښتې ته ورتوالای او د دې سره هماهنګي او د دې سره الزامیت او د دې سره معاصریت دا څومره ده دا هغه شپاش پښتنې دي چې زه فکر کومه کا چا په نصاب کې کار کړی وي د شپاش پښتنو ته باید جواب ورکړي
او فکر کوي طالبان به دغه اراده او دغه ورتیا ولري چې دغه شپاک پښتنو ته جواب پیدا کړي بیا نصاب تغیر کړي وږي کې بیا اصلاح رامنځته کړي او لاغي ورسته بیا په تیر نصاب باندې وکړو کی
زه فکر کومه چې لاندې طرح شایده اول د افغانستان خواني نظام د افغانستان د اسلامي جمهوریت لاندې تحصیلي خدمات ټول افغانانو ته وړاندې کول
طالبانو په داسې یو حالت کې کابل ته یا افغانستان ته راننه وتل چې تعلیمی نصاب نیمایی ته رسیدلی و، هم د سړو سیمو نصاب هم د ګرمو سیمو نصاب. په لومړي کې دغه نصاب باید دغسې جریان پیدا کړی وای چې دا کال ختم شوی وای. د کال په ختم کې موږ درې میاشتې رخصتي تګللو، هم متوسطه دوره، هم ابتدایه دوره، هم لیسې دوره، هم د انسټیټیوټ تحصیلات نیمه عالی دوره، او هم د تحصیلات عالی دوره، هم د ماستری پروګرام او هم د پی ایچ ډی پروګرام. موږ ونه و پروګرامونه، تحصیلي پروګرامونه په افغانستان کې لرو چې یادونه مې درته وکړله. دا په دریو میاشتو د ژمي کې د افغانستان د اکاډمیکو اصولو پر بنسټ او د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې دا په دریو میاشتو کې تعطیل رخصتي ته ځي. کله چې درې میاشتې رخصتي ته کړلې وای، دلته د طالبانو اسلامي اماراتو واکمنۍ مدیریت د دوی په لاس کې و. دوی باید امر کړی وای چې اړوند د پانځي رئیسانو، د تالیفو ترجمې د ریاست کارکونکو، د پانځي معاونانو، د پانځي مدیر د محصلانو، د پانځي استادانو، او هغه څوک چې په خوای په دې رښتو کې کار کړی ده، تاسو ته اعلان کوو چې بیا راشي په د نصاب باندې بیا کتنه کوو. په کتنه کې باید دوی دا زرشت درلودلی وای او باید پیدا یې کړي که تر اوسه نه وي کې چې کوم مضمون لري کوو.
یعنی تاسو د خادم صاحب هغه خبرې سره موافق یاستئ چې دوی لومړیتوبونه هیر کړي دي؟ لومړیتوب دا و چې دوی باید تعلیمي کال پای ته رسولی وای، په درې میاشتو کې باید دوی په دغه موضوعاتو بحث کړی وای. همداسې
ګوري چې کله بیا هم خبرې خپل خبرې اعظم چې کله په نصاب کې اصلاحات راولو، دا یو مضمون شپږ بوده لري. ډېر په سادهګي نشي تحلیل کېدلای چې دې مضمون جاګوزین باید داسي، دا باید لري چې داسي، او هغه چې ټولنې ته د راتلونکو نسلونو لپاره څه پیامونه لري هغه هم باید ټول وڅېړل شي، او حتی دا نصاب د سیمه ییزو د نړیوالو هیوادونو معیارونه په نظر کې نیول کیږي. د دې تر څنګ د دوی هماهنګي او مالی هماهنګي، ظرفیتي هماهنګي، ایدیالوژي او همدارنګه ډېرې نورې خبرې دي چې د نصاب په دننه په تطبیق کې، په مارکیټ کې، په بازار کې، په ظرفیت کولو کې. یعنی که تاسو ته زه ووایم شاید په ساتو ساتو مو دا بس ادامه پیدا کړي، خو په ټوله لنډې کم راټولې کړم اخلي زه داسې نظر لرم چې په لنډ مهاله کې د ادامه پیدا کړې وای، رخصتی کې 50% تغییر راکلای شوی. ولې موږ پخوانی فیډبکونه لرو، یعنی هر استاد چې په هر برخه کې کار کوي دا هغه ذخیره مواد ستور سره په ډیر اسانی کېږي چې تدوین شي یا ایډیټ شي او یا
تلاشه.
اما پخوانی منبع متاسفانه اکثریت ایرانی وي او اکثریت د امریکایي کپیټالیزم نظام نوی چې هغه هم د څه ترجمه شي چې د افغانستان په وسنی نسل او نظام باندې غټوري تمامې شوی. کبه هم د اسلامي امارات پالیسی دا وی چې غټوري نه وي، د نورو بلاکو د نورو ایدیالوژانو خبرې کې ځای کې شوی وي. په خو سادهګي د داخلي متخصصینو مثلا په استفادې سره ډیر ساده کولای شو په کم وخت کې
ډیر مننه تلاسب ستاسي نظر وروسته ماخله. ما خو دلته یو موضوع ده کا طالب چارواکي مسلکی خلکو ته وخت ورکي د دوی نظرونه واخلي د اصلاحات برامج سکري شي. ظاهرا خدا سي نه خارې چې دوی مسلکی خلکو ته ډیر اړتیا ولري یا وخت ورکي. او ریدونکو ته زو د یو دوا ریدونکو نظر ماخلو لاغي وروسته بیرته ملمنو ته راګرځو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0020202 شپږ څلوېښت 01. کولای شئ اوریدونکو را سره اړیکه ونیسئ. لاغي وړاندې چی اوریدونکو ته ورزو یو څو نظرونه چې په فیسبوک کې ځینې اوریدونکو یا لیدونکو موږ ته پریښي دي، غواړم د دې یادونه وکړم. محمد سلیمان: د افغان ځوانانو بل خصوص باسواده نسل لپاره یو د خوشنۍ پیغام دی. دا ښکاری چې وطن مو د تیارو خاطر روان یو علمی شمه په مړکیدو ده. ځکه دا شخص داسې څرګندونې څو ځل تکرار کړ چې موږ هیڅ لفظي اشتباه فکر نشو کولای. زوبایر امید ویلی د دوی څخه بیا موږ هیڅ تمه نشو درلودلی. همدارنګه بلال خان زازی ویلی شل کلن زحمت اوبو یوړو اوس په همغه کتاب بیا راته راوړي چې ټوپک زما پلار په ټوپک روسان ولی. همدارنګه وقاص خان لیکلی باید مسلکی خلک په وزارتونو کې وګمارل شي. اوریدونکو ته زو سلام ستنی مشي. دا اوریدونکو تماس قطع شو. زه رازم بیرته فیضی صاحب ته. فیضی صاحب ستاسو نظر غواړم په ورستیو کې ستاسو نظر واخلم چې پیغام ستاسو څه دی کا وزیر صاحب بار بار دغه خبرې کوي او د اصلاح لپاره د پرمختګ لپاره د سیستم کومه طرحه ونه لري او مسلکي خلکو ته هم ډیر وخت ورنه کی دا به په افغان ځوانانو څومره اړتیا ولري او په هغه نسل چې اوس زده کړې کوي کار کوي غواړي تاسو څه ووایئ څه پیغام ورکوي طالب چارواکو ته؟
پته غاړه سره لدی چې موږ اوس یې ټول پیګو چې فکرونه تخریب شوي دي. خلک په بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې قرار لري نو په همدغه وختو کې چې دوی بیا هم تر دې اندازې پورې هڅه وکړي او خپل ځانونه په هغه علمي او اکاډمیک معیارو برابر کړي دي نو بیا دې تر څنګ هغه شل کلنه دوره باندې چې دوی په کامل ډول سره د ستونزو مشکلات سره دغه د سرحد کمال ته رسیدګي وکړله نو بل اخره یو کس یو فرد هغه د یو معتبر نهاد د ادرس نه دغه څرګندونې کې تر سره کوي نو هغه ټولنیزو بودو ته په هغه تخنیکی برخو باندې تلاش ته خبرې وکړي. ټولنیزو برخو ته کچیرې متوجه شو د فکرونو ترمنځ دلته اختشاش رامنځته کېږي. د طالبو د مسؤولو کسانو د امارت اسلامي د مسؤولو کسانو غوښتنه دغه ده د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب چې باید خصوصا په دغسې علمي او اکاډمیکو اداراتو یا مرکزونو کې مسلکی او مستعد او مفتکر کسان چې اقلا هغه تحصیلي او تعلیمي کچه یې کاجي ډېره لوړه نه یم هغه د عمومي اصطلاحاتو سره د خلکو د ولسونو په ژبه باندې آګاه او بخبر وي چې خدای ما کړه داسې نه چې موږ نورې لاسته راوړنې ونه لرو خلک ولسونه هم د یو ناامیدي سره د ستونزو سره موږ مواجه کړو. سوره د مخې هغه د استاذانو موضوع را یاده شوه نو په همدا اوس کله چې د نړۍ په معتبرو علمي او اکاډمیک کنفرانسونو کې د افغانستان هغه کدرونه چې په همدغه شل کلنه دوره کې روزل شوي وو د دوی ناستې د دوی هغه د نظر څرګندونه یا د افغانستان د ولسونو د نظریاتو څرګندونه خلکو ته ویاړ راباخي د افغانستان ولسونو ته ویاړ راباخي نو کچیر د همغو خلکو د همغو اکاډمیک علمي او سازانه په مورد هم یو نیم خبرې دار کم تر رامنځته شي بیا په تیره بیا همدغه قشر چې سختو حالاتو کې دي تر دغه اندازې پورې ځانونه ورسول د دوی په خیبال کې بیا داسې څرګندونې ترسره شي هغه ټولنیزو بودو ته چې موږ بیا یادونه کوم چې متوجه کیږو موږ او تاسو د یو ټولنیز بحران سره مواجه کیږو.
ډېره مننه فیضي صاحب ستاسو خبرې کوو شو وروسته به زه واخلم ستاسو خبرې به وروسته واخلم. اوریدونکو را سره ډېر له وخته په تمه دي. سلام ستړي مشي.
وعلیکم السلام. زما سلامونه ستاسو استاذ درانه منو ته وړاندې کوم. ورور زما یو لنډ نظر دی
نوم دی راته واخله
وزیر صاحب خبره بار بند خالد لنګرار څخه.
ها مهرباني خالد وای تاسو نظر څه دی دغه خبرې تاسو ته په څه معنی دي؟
عالی تحصیلات وزیر چې کومې سرګندونې کړې دي هغه باندې داسې نظر لرم چې کچیر ته دی وایي چې شل کار په تیره شل کلن دوره کې چې کوم فارغان ټولنې ته وړاندې شوي دي دا دینه تا مانه شي کېدلی. نو بیا دغه خبره څه معنی لري چې د کابل پوهنتون چې دا یو یعنی په افغانستان په سطح باندې لومړی پوهنتون دی او د دې لپاره داسې یو استاد باید چې داسې یو پوهان یا داسې یو علمي قدر مقرر شي، نو بیا څنګه کېدلی شي چې په واتیا کال کې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ هغې ته اعتبار ورکول کېږي او په میلیونونو یا په زرګونو ځوانان چې د افغانستان له پوهنتونونو څخه فارغېږي د هغې دپاره یو توهین نه دی؟
یعنې تاسې وایئ چې هغه کس چې دوی اوس د کابل پوهنتون د رئیس په توګه ټاکلی هغه هم له همدغه ښوونځي فارغ شوی او له همدغه پوهنتون فارغ شوی؟
دندغه شل کلن دوره کې فارغ شوی. که داسې دی موږ عمر ته وګورو نو دا د څو کالو به وي ستاسې په نظر باندې چې دا د څو کالو دی؟ او بل دا چې په نړۍ کې ته وګورئ په اسلامي پوهنتونونو کې په نړیواله سطح باندې چې دی الازهر پوهنتون دی چې موږ تاسې ټول دې شاهدان
یو،
د همدغه پوهنتونونو څخه چې څوک فارغ شوي دي هلته د ماسترۍ دپاره د دکتورا دپاره تللي دي.
خالد ډیره مننه، ما ستاسې نظر واخستو. د دوی ما داسې درک کړل چې دوی وایي چې د طالبانو د خبرو او عمل ترمنځ فرق دی. هماغه کس چې د کابل پوهنتون اوسنی رئیس دی له همدغه پوهنتون او ښوونځي فارغ شوی دی. یو بل اورېدونکي ما اخلو، بیا ویلمنو ته ورځو. ښه اورېدونکي نه لرو، خادم صاحب تاسې ته راځم، ستاسې وروستی پیغام به څه اوسي؟ څه غواړئ طالب چارواکي باید څه داسې وکړي چې له نیوکو تیر شي او سیستم کې اصلاح راولي او خلک له ځان لرې نه کړي په دغسې خبرو؟
بلې، زما نصیحت، زما مشوره او زما کیسه د دې وزیر څخه دا ده چې اوس خو خلک ډېر راپارېدلي دي او مایوسه شوي دي، او په ډېر ځانګړې هغه قشر چې هغوی د شل کالو کې د ښوونځیو له سره پوهنتونونو سره په کار ده چې بښنه وغوښتل شي، ځکه چې حکومتي چارواکي په بښنه غوښتلو خجول نه بلکې ښه معرفي کېږي. دا به په یو ډول نه یو ډول د دې ته د زده کوونکو دغه تحصیلي قشر ځینې لاسته راوړي. لومړی دوهمه کتنه ده چې د قلم او ټوپک تر منځ باید واټن کم شي، او دې لپاره تر ټولو مهمه ده چې موږ د زده کړو لړۍ پیل کړو. وزیر صاحب باید د حالاتو د دغه ملت د نفس څخه په مطالعې سره خپل تصامیم وړاندې کړي او خپلې پرېکړې وکړي. په عین وخت کې نصاب، زما مشوره دا ده، زما کیسه دا ده چې نصاب باید په همدې شکل تداوم پیدا کړي، مګر د اصلاحاتو او اړینو بدلونونو لپاره په دوی کوم میکانیزم لري، کوم سټرکچر جوړ کړی، کوم طرحه ورسره وي، دا ښه خبره ده. دې نه غوره خبره نشته ده. خو د نصاب مطلق بدلون به په دې کې شک نشته چې حکومت ته او په ځانګړي ډول د زده کړو وزارت د یو بحراني وضعیت سره مخامخ کیږي.
ډېره مننه.
اثر کې وزیر ته باید د خپل مسلکي مشاورینو په تقارن کې ناغيري ونه کړي، کنه داسې ډېری نادري به وایي چې دا په خپله پخې باندې.
او ډېره مننه تلاسه ورسته نظر ما خپل ماده دوی پیغام ما خپل تلاسه تاسو کولای شئ راتوې چې تاسو پیغام څه دی؟ تاسو د پونتون یو استادم یې ام داوس فعلاً مصروف یې محصلان روز یو د غوی لپاره زده کړه ته دوام ورکوي، ساسي پیغام څه وسی؟ طالب چارواکي باید څه داسي وکړي چې ام اسلام منسته کې ام خلک لزان ډیر لري نه کی؟
غلی زه فکر کوم مشتاس ډیر یو شو متل روي چې وایي چې کته وایي چې زه یم او زه وایم چې زه یم، نه به ته نه به زه یم، او کته وایي چې ته او زه وایم چې ته هم به ته هم به زه یم. دا یو کتاب د فلسفه کې، دا یو متل نه ده. نو دا متل د دې لپاره وو چې موږ باید تعاملات وکړو. تعاملات په اکاډمیکو برخو کې، اکاډمیکې برخې جناب فوق العاده او سلی بغم او تحلیل ته ضرورت لري. په هغه چا کې چې اوسله نه وه، بغم نه و، تحلیل نه و، او دا تحلیلونه د منطقي او د نړیواله په سطحه باندې نه و، متاسفانه بیا په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې بشپړ منظم سیستماتیک او مسلکی تصمیم نشي نیولای.
ډیره مننه تلاسب، وخت مو کم دی. ډیره
کاند کفر به وي، د خلاصو سره به مخامخ وي، آینده به ښه نه وي.
ډیره مننه.
دا تحصیلي نصاب هم مصارف لري.
تلاسب ډیره مننه. لته سي درې وړو قدرمنو ملمنو مننه، د پونتون استاد محمد تلاش، د لوی پکتیا د ځوانان ټولنې جرګې مشر انجنیر شیر احمد فیضی، او لیکوال او ټولنیز فعال سید سالار خادم. لوریدونکو مننه چې تر دې د مرا سره خبرونه ووریده. تر بیا د خدای پمن.